فشار وارد کند تا به مذاکره صلح حاضر شود. آتش بس قرار است روز دوشنبه، یعنی روز اول عید قربان، بعد از غروب آفتاب به وقت محلی آغاز شود. و خبر اخیر این که دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، هشدار داده است در صورت پیروزی در انتخابات کشورش، اران کشتی ایرانی را که برای نیروی بحری آمریکا مزاحمت ایجاد کند، هدف قرار خواهد داد. دونالد ترامپ روز گذشته در جریان کمپاین انتخاباتی خود در فلوریدا گفت او اردوی آمریکا را آنقدر نیرومند خواهد ساخت که هیچ قدرت در برابر آن استادگی نکند. در هفته‌های اخیر 3 مورد از نزدیکی کشتی‌های سپاه پاسداران ایران به کشتی‌های جنگی نیروهای بحری آمریکا گزارش شده که به گفته مقامات آمریکایی تحریک‌آمیز بوده است. اما مسئولان نظامی ایران میگویند اقدامات نظامی آنها در برابر کشتی‌های آمریکا دفاع از آب‌های ایران است. پایان سرویس خبری. در ادامه برنامه زیر آسمان کبود یا تر اشنا آسمان لاندی را میشنوید.
ترشنه آسمان لاندی،
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه اسمت ساروان او ظریف نظر په دې ترشنه آسمان لاندی خبرونه کې له تاسو سره یو. نن هم د تیرو خبرونو په شان په دوو جلا موضوعاتو خبرې کوو. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنری یا یو ان اچ سی آر نن وویل چې د سش کال جنوري څخه د روان سپتمبر تر لومړۍ پورې د دې ادارې په مرسته له پاکستان څخه 1,4309 تنه راجستر شوي افغان مهاجر افغانستان ته ستانه شوي دي. دا یوازې د هغو کډوالو شمیر ده چې په پاکستان کې نمونه ثبت ول او قاعدتا په دې خاطر چې کارتونه یې درلودل باید د پولیسو له لورې ځورول شوي نه وي. ډېر مهاجر افغانان وایي هر کله چې د افغانستان او پاکستان اړیکې خړپړې شي پر مهاجرو د پاکستان فشار زیات شي. دې ته ورته شکایتونه په ایران کې میشت افغان کډوال کوي. پاکستان چې له خپلې خاورې د افغان کډوالو د وتلو لپاره د سش کال د دسمبر 1 نیټه ټاکلې وه، وړمه ورځ د افغانانو د استوګنې موده 3 میاشتې نوره هم اوږده کړه. پاکستان پخوا هم خپل هیواد ته د افغانانو د بیرته تلو لپاره ضرب الاجلونه ټاکلي وو، خو دا ځل چې تر بل هر وخت د دو هیوادونو اړیکې ترینګلې دي، د پاکستان ضرب الاجل د پخوانیو هغو په پرتله جدي او کلک ښکاري. د مهاجرو ترڅنګ ترانزیتي لارې هم پر یو بل د فشار راوړلو یا امتیاز غوښتلو لپاره د حربي په توګه کارول کیږي. د افغانستان ولسمشر پرون وویل که پاکستان د افغان سوداګرو لاریو ته اجازه ورنه کړه چې د دغه هیواد له لارې هند ته تیر شي، افغانستان به هم منځنۍ آسیا ته پر پاکستاني لارو پر پاکستانی لاریو خپل ترانزیتی لار بند کړی. نو په داسې حالت کې آیا افغانستان کولی شي چې لخپلو گاونډیو څخه د حربي واخلي؟ په لنډ وخت کې د میلیونونو مهاجرو خپل هیواد ته بیرته راستنېدل څومره ممکنه دي؟ د دې خبرونې په دوهم ساعت کې د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو او پر سیمه او نړۍ د اغیز په اړه خبرې کوو.
بله، تشکر آقای ساروان. مهمانای محترم ما در قسمت اول، محترم دکتر نبی مستاق مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور و محترم آقای صدیق منصور انصاری رئیس فدراسیون جامعه مدنی افغانستان هستند که بر دو خوش آمدید میگوییم. خب آقای ساروان، از کدام سوال شروع کنیم؟ همین سوال هایی که خودت طرح کردی اونا رو صحبت بکنیم، این مسئله به کجا خواهد کشاند؟
بله، زخوام چه کلمره پدی خبری او کچه آیا زموش میلمانه هم لدی سره لدی نظر سره موافق دی چه دی مهاجر رو مسئله سخه دی افغانستان گواندی هوادونه دی افغانستان په خلاف دی حربی دی وسیلی پتوگه، یا دی حربی یا دی وسیلی پتوگه کار اخلی او کنه اخلی؟
بله،
که لومړی ډاکټر صاحب نبی مستاق تاسې په دې اړه خپل نظر څرګند کړئ.
بله، بفهمید.
ډیره مننه. سلام تاسو ته، نظر صاحب ته او محترم ایدی مادمیز ګډونوالسته او ټول اولیدونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. درسته ده چې ماجر په هر صورت سره چکیږي باید مونږ بیرته خپل وطن ته راولو، که په پاکستان کې دی او که په ایران کې دی، ځکه چې هر ځلې چې مونږ وغواړو چې یو تصمیم ونیسو دوی د ماجر مونږ ته په مخ کې ودروي یا دوی ځوروي یا بل مشکل را پیښوي، نو د دوی راتګ بیرته خپل ملک ضروری ده. اوس چې خصوصا په پاکستان کې په ماجرو باندې ډیره تنګسیا راغلې ده او ډیر بد حالت سره مخامخ دي، زه ډیر خوشحاله یم چې درته ووایم چې مونږ یو ډیر ښه قنسل لرو په پېښور کې، یو ځوان قنسل ده پویان، او هغه په د خپل یو هغه باندې په یو شعر باندې ده، یو شعر به برخه ده چې خپل وطن ګل وطن په زرهاوو مهاجرین دې ته تشویق کړل چې بیرته افغانستان ته راوګرځي. دلته په افغانستان کې هم رئیس جمهور ورته تر یو ځایه پورې تیاری نیولی ده، 50,000 منځکه 50,000 نمرې د ځمکو لپاره چې د کور لپاره وي هغه دلته د سابس په منطقه کې دوی ته په نخه کړي دي او دا به دوی ته ورکړ شي. زه پرون غته تللی وم شمالي ته په همدې لاره باندې، د سبز نه وروسته هم یوه برخه ده چې هلته ځینې ډیر معمولي کورونه هم جوړ شوي دي، هلته هم یو لس 15,000 کورونه همدغسې شته چې دوی به مهاجرو ته ورکړي. په همدې ترتیب په بلخ کې، هم په همدې ترتیب په قندهار کې دوی دپاره ځایونه جوړ شوي دي. یو بل دا ده چې پخپله د مهاجرو وزارت دومره فعال وزارت نه ده، د اتو میاشتو کې دوی یوازې خپل 15% بودیجه مصرف کړې ده، نو د دغې بودیجې زیاته برخه باید په د راتلونکو مهاجرو باندې ولګیږي تر څو په دوی په قدر او په عزت سره په خپل ملک ځای په ځای شي. نو زمون
ډاکټر صاحب تاسو په هغه تدابیر او خبري وکړي چې د مهاجرو د راستنېدو او ځای په ځای کېدو په برخه کې کیږي، لیکن په دې مو نظر څرګند نه کوي چې آیا له دې نظر سره تاسو موافق یاست چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه له مهاجرو څخه د حربي په توګه استفاده کوي؟
او ما وویل چې مثلا هر کله چې مونږ د ایران یا د پاکستان سره کوم مشکل ولرو، فقط دوی زمونږ مهاجر زمونږ خوږ ګوته ده او دغې نه مو رانیسي او غواړي چې مونږ باندې فشار راوړي. نو همدا اوس مثلا افغانستان ته اوس معلومه شوه رئیس جمهور د لومړۍ ورځې نه د پاکستان سره ډیر د انعطاف نه کار واخیستلو، یې غوښتلې چې یوه نوې صفحه ورسره خلاصه کړي، او ورته معلومه شوه چې پاکستانیان په خپلو وعدو تړلي نه دي او هغه وعدې چې کوي هغه سرته نه شي رسولی، او پاکستان لپاره دا ډیر نقص کړی ده، ځکه چې د دوی ډیر نږدې ستراتیژیکي ملګري لکه امریکا، لکه سعودي عربستان، لکه عرب و امارات، دا خلک په دوی باندې اوس مشکوک شوي دي او پاکستان تقریبا په انزوا کې ده. نو خبره داسې ده چې دا موضوع د مهاجرو په ایران کې هم دومره حاده ده لکه په پاکستان کې چې ده، باید مونږ هغو دپاره هم پوره ترتیب ونیسو چې په د راتلونکو درو څلورو کالو کې لااقل خپل ټول مهاجر بیرته خپل مملکت ته راولو.
تشکر. خب نظر محترم آقای صدیق منصور انصاری را بگیریم، اونا چی فکر میکنن که آیا همسایه های افغانستان از مسئله مهاجرین افغان منعیس یکربه علیه حکومت افغانستان استفاده میکنن، یعنی به قصد و دیده و دانسته سیب انصاری سیب؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خغل اسمت ساروان و درانه ډاکټر صاحب ظریف نظر او خغل ډاکټر نبی مصداق او تخنیکی همکارانو ټول اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. ډیره مننه چې موږ ته وخت راکړ تر څو د افغانستان د با عظمت وګړو چې ډیر عمر یې په مهاجرت کې تیر کړ، د خپل وطن د ازادۍ پرمختګ او ترقی لپاره، د خپل وطن د خلاصون لپاره نن د هغوی په ستونزو او مسایلو خبرې کوو. هغه مشهور شعر دی، وایي: ازادي تر پادشاهۍ لا تیری کا، آزادی تر پادشاهی لا تیره کا، چې د بل تر حکم لاندې شي زندان شي. یا خاقلی ظریف نظر ته په دری کې وایم چې سر آزاد می خواهی بنوش از جام آزادی، که تادانی به قدر مستی سرسام آزادی. واقعاً چی مهاجرت یو لوی استون زده نه یوازې حق مهاجرین چې په پاکستان او ګاونډي هیواد ایران کې دي لګن شمیر ستونزو سره مخ دي او د دوی نه د افغان حکومت او د افغانستان د ارضي تمامیت د افغانستان د استقلال په وړاندې په مختلفو مواردو کې د یو حربي په توګه کار اخیستل کیږي بلکې ګن شمیر هغه هیوادوال چې په نورو هیوادونو کې دي کورنۍ هلته دي او د دوی د کورنۍ مشران یا پلرونه د افغانستان په دولت کې دي د هغوی کورنۍ هم په ورته ډول د قرنطین یا نظربند په حال کې دي د یو شمیري او هغه چارواکي چې دلته اوسیږي ګن شمیري د هغو هیوادونو په ګټه کار کوي له بده مرغه خصوصا هغه افغانان چې په پاکستان او ایران کې اوسیږي کورنۍ هلته وي او دوی دلته کار کوي یو حربه ستره حربه داده چې دغه هیوادونه په خپل ګټه غواړي وکاروي د دوی کورنۍ هلته د قرنطین یا نظربند حالت کې وساتي د دې ترڅنګ موږ او تاسو ولیدل چې د اقتصادي فقر د ځوانانو د روږدي کولو یا معتاد کولو په برخه کې په ګاونډیو هیوادو کې ډیر منظم او سیستماتیک کار وشو خصوصا د ایران په خاوره کې چې موږ اوس په میلیونونو ځوانان په افغانستان کې لرو چې هغوی په نورو هیوادو کې معتاد شوي او بیرته راستول شوي دي چې دا اوس د ټولنې لپاره یو ستر بار دی د دې ترڅنګ ډیر افغانان په زندانونو کې اچول کیږي د هغوی د خلاصون په برخه کې د یو حربي په توګه د افغانستان په وړاندې استفاده کیږي ترڅنګ موږ او تاسو اورو چې په پردیو جنگونو کې په نیابتي جګړو کې د افغانانو ناکار اخیستل کیږي د افغاني میندو د بچو نه چې مونږ او تاسو ډیر راپورونه واورید چې ایران د سوری عراق او حتی د یمن په جګړو کې د افغاني ځوانانو ناکار اخیسته دوی هلته جګړې ته لیږلي یا په زور او جبر او یا هم د یو وړوکی یا کم مقدار پیسو په مقابل کې چې دغه نه یوازې د دې کورنۍ لپاره یا د افغانستان د ملت لپاره یو ستره صدمه ده یو درون بار دی یو لوی غم دی چې د دوی جنازې تابوتونه راځي یا دغه معتاد ځوانان افغانستان ته راګرځي خپل کورنۍ ته درون بار ګرځي بلکې د افغانستان د ملت او دولت لپاره یو ستره صدمه ده خو د دې ترڅنګ تر ټولو لوی ضربه او لوی فشار چې په افغانستان باندې دی هغه زموږ په حکومت باندې د پردیو د یو شمیر اجیرانو تحمیلول دي چې په دې حکومت باندې په حکومتي کرسي باندې تحمیل کړي او دوی استقلالیت او ازادي نه لري خود مختاري نه لري او هیڅ کله نشي کولای چې د افغانستان د ملت په ګټه د افغانستان د خاورې په ګټه د افغانستان د استقلال او ازادي په ګټه جدي او کارنده ستراتیژي جوړ کړي پلانونه جوړ کړي او هغه عملی کړي تر څو ټول افغانان د یو آزاد ملت په توګه د دې خاورې د بقا فلاح او نجات لپاره کار وکړي
کوربدان شغلای انصاری قدرمنو اوریدونکو تحصیل ازادي رادیو ترشنه اسمان لاندې خبرونه اوري په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوي چې آیا د افغانستان گاونډي له مهاجرو څخه د حربي په توګه کار اخلي او کنه زموږ د دې خبرونه ملمانه دي ډاکټر صاحب نبی مستاق چې د افغانستان د ولسمشر مطبوعاتي سلاکار دی او همدارس د افغانستان د مدني ټولنې د فدرېشن رئیس شغلای صدیق منصور انصاری لاندې خبرتیا وروسته تاسو ته د ټلیفون شمیرې لانه وو د سکایپ پته درشیو او همدارس د افغان بیسیم د اتصواتل شمیرې لاره خو سره لوسم کولای شي چې پیغام را واستوي د ټلیفون شمیرې چې مو کله درته اعلان کړي ټلیفون را وکي او زموږ له ملمنو څخه په مستقیم ډول د موضوع په ارتباط پوښتنه وکي او یا هم خپل نظرونه ورسره شریک کړي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
شماره های تلفون ما 0799-203-540 و 0700-822-755 و کسایی که از ایران و یا پاکستان می خواهید تلفون بکنن شماره ما 00-42-2112-45-01 است از سکایپ هم می تانید سکایپ نقطه رادیو آزادی نقطه کام
یا غلط گفتیم بله آزادی دات رادیو
خو ما غلط یاد داشتم
بیا ما غلط کو رادیو دات آزادی رادیو تکای آزادی البته تسری پاکستان او ایران کې د میشتو افغانانو لپاره هم نړیوال نمبر اعلان کړ د بزهم اعلان کړ چې دا نمبر کمیل نه و 00 3212 15 0 بلش میره ده 00 3212 15 0 و سم د سکایپ لاري یو ابریدون کيلرو او ګورو چې لکم زاینه څوک دی
بله
مهرباني
عرض سلام و احترام دارم بر شما و میمونه محترمتان و شنونده های عزیز
سلیش سیب خوش آمدین به برنامه سیب
سلامت باشین آقای نظر سیب محترم اینه می مزایمتان میشیم با ببخشین دیگه که ما زنگ میزنیم صحبت میکنیم ولی درد وطن ماست مجبور
هستیم
سوال ما از آقای مستاخ سیب است ما فکر میکنم که ما هم گپ معظمی شروع کنم که کفر اگر از کعبه خیزد پس کجا در کجا ماند مسلمانی یا پس کجا ماند مسلمانی نمی همی گپ یاد کنیم کمی کفر از کعبه خیزد آل خو مردم همی اکنون الان از دست فساد اداره فاسد یا فساد اداری و اداره فاسد یا به تعبیر دیگه اداره فاسد افغانستان و بیامنیت
همیار در حال فرار است تاسی هم اقای دی کنی قصه شروع کرده پر موضوع که تاسی بیرتم دقیقه دی
دولت فساد
تاسی نه موضوع بندی خبری بکنی موضوع داره چه آید افغانستان گواندیان لمهاجر سخه دربی پتوګه کار اخلی او کنه
میگم ما موږ په میخوایم بر شما عرض کنم که وقتی که خود دولت افغانستان بر مردم افغانستان دل نسوزان همسایه چتو دل میسوزان او محترم ببینین مردم هم یال در حال مهاجرت و فرار است من از آقای مستاق سوال میکنم که چی گونه جره وزیر میگیرن که وقتی که فساد اداری وجود داره در کشور و بی امنیتی وجود داره چی گونه باید جره و فرار مردم میگیرن این سوال ما جواب بدن
البته د فساد په باره کې مش په ځلونو بحث کړی دی او په دې کې مت شک نشته چې فساد ډیر زیات دی لیکن په فساد نن خبرې نه کوو بیا هم وایو چې آیا د مهاجرو څخه ګاونډیان د حربي په توګه کار اخلي او کنه اخلي او که چیرته موافق یاست باید څه وشي په افغانستان کې په څه ډول ممکنه ده مخکې ښاغلی مستاق وویل چې دولت ځینې پروګرامونه پیل کړي دي 50,000 تنو ته یا کورنیو ته ځمکی ورکوي لیکن مش د خلکو شکایتونه لرو چې حتی هغه خلک چې لاس کله په خوام راغلي تر اوسه پورې نمبر نه دی ورسېدلی په دې به هم خبري وکړو خو بل اوریدون کې لرو د ټلیفون لالاري
بله متاسفانه ټلیفون قطع شو ټلیفون دیگر هم میگیریم بله بفرمایئ سیب بله شنونده عزیز بفرمایئ صحبت کنین شما و علیکم السلام
خودم در بجرین صحبت کنم آقای زریف نظر من خودم 11 سال در ایران بودم متاسفانه وقتی که پس آمدم به افغانستان یک برگه در سر ما زمان دادم اصلا با وزارت مهاجرین که ما بردم اینا به برادری برگه در روی یک سه چهار خانه داشته گفت در یک خانه از خط کشته در این مورد دیدم
متاسفانه چه تلفن
میکردن قطع شد خب مثلا شکایت... سندشان مشکلات بله. ایجاد کردن
بل اوریدون که امروز زن معرفی که آزادی رادیو
بله بفهمن شب
به تلفن که چه مشکل ده خیر دوباره دی کوششو که بل همشته زن معرفی که
بله بفهمن خب خیر باشه الگ امرای میمانای ما صحبت میکنیم اگر اسمس داری خودت چیزه یا در فیسبوک
بله په د افغان بیسیم داتا سواترش میره لاله ډیر اوریدون کو نظرونه او پښتني مطرح کړی دی یو هم میرولی سیرت د لزابل څخه وای وای زما نظر درې چې کله مهاجر افغانستان ته راځي هغه ته د کورونو ترڅنګ وظیفه هم باید ورکړي شي ځکه چې کڅوک کار ونه لري روزګار ونه لري نو یوازې په کور بچو کې شفیق الله هوتکیلی کلیدی لکندوز سخه وای هغه مهاجرین چې افغانستان ته راستنی شي هغه په خپل هغه بای آیا باید خپل ولایت لرشی او کنه هر ولایت ته چې زیالته حکومت زمکی ورکوي د همدې ماجور مربوطه مسله ده غلام سرور نبیزوی لیکلی دی چې افغانان غواړي چې له ایران او پاکستان څخه خپل هیواد ته لرشی ځکه چې په دغو دواړو هیوادونو کې د پولیسو له لوري سخت ځورول کیږي او په عین حال کې د دوی سپکاوی کیږي نو تر دې سپکاوی بهتره ده چې ټول افغانان په یو لاس خپل هوا تستانه شي
بله یک
تلفون که اوریدون که لرو مهربانی که بسیب
بفهمن
لکه چی
تلفون نام امروز بخیلم وادش خراب است
خو خیر وار بشم المنوته.
بله مستاق صاحب سوالا را شنیدین یا داشتا را شنیدین، منطقه امی اصل موضوع ما شما بخیر ممیز که ای دو همسایه مهربان ما شما از این مهاجرین سوء استفاده میکنن بر علیه حکومت افغانستان به عنوان یک فشار سرازی، یک ذره زیاده تاکید شد بد نمیشه. همچنان ما در قسمت دوم از این برنامه روی مسئله 11 سپتامبر ما میخواییم صحبت بکنیم. در اونجا یک مسئله است که کنفرانس بون، در کنفرانس بون صاحب اولین چیز مسئله امنیت اگر در افغانستان بود، دومین مسئله شمی بود که مهاجرین به شکل آبرومندانه به افغانستان برگردان. این حالا 14 سال تقریبا 15 سال از این موضوع گذشت، تاله هیچ چیز نشد. چرا صاحب هر پلان که میشه یا هر تصمیم گرفته میشه عملی نمیشه در افغانستان، مخصوصا در این مسئله مهاجرین صاحب؟ مستاق صاحب.
بله صاحب، رښتیا ده ګوره د حکومت خو دوه کاله کېږي چې په قدرت راغلی، او یو کال هم دوی په خپل منځ کې په حکومت په جوړېدو باندې یو بل سره چنې سره وویلې وخت ضایع کړو. دا یو کال کېږي چې دوی په کار شروع کړی ده. د هغه ملګري چې د سکایپ نه خبرې کولې چې وایي چې حکومت دلته دلسوزي نه لري، ما خو مخکې وویل که نه چې مځمکې په کابل کې، په قندار کې، په بلخ کې مهاجرینو ته یو بیلې شوي دي، او هغه به انشاءالله ورته ورسیږي. نو د اوریدونکو ته سوالونو ته ځواب وایم او که
شنوندار اگر یادداشت کړئ جواب بدین خوب است، همین سوالای شنوندار یک جواب بدین سه خوب است.
بلکل میرولی سیرت او ال چې د وظیفې ترڅنګ د زمکو ترڅنګ باید دوی ته وظیفې هم ورکړ شي. درسته ده اوس په افغانستان کې پرښتیا سره هم چې بیکاری اندازه ډیره جګه ده، او دا هیڅ چاته د قبول وړ نه ده، او دغه مهاجرین چې بیرته راشي ګوره دا ټول هم بداسې بېلاس او بېپښې نه دي. زموږ مهاجرین په پاکستان کې اووه سوه څلور سوه اوولس فابریکې لري. که دوی د خپلو فابریکو سره دلته راشي دوی به خپله نورو ته هم کار پیدا کړي. همداسې دېرش زره نور مهاجرین په پاکستان کې دوکانونه لري چې که هغوی خپل عایدات او پیسې ځان سره راوړي دلته به دوه درې نفره په هر دوکان کې استخدام شي. او حکومت هم د کلو د انکشاف پروګرام کې ډېر زیات کارونه همدا اوس پیدا کېږي په مختلفو ولایتو کې، مختلفو ولسوالیو کې، او دا به نور هم دوام وکړي. نو بل دوست د کندوز نه چې خبرې کولې چې دا خلک چې راځي دوی باید خپل ولایت ته لاړ شي، او که دغو ځای کې چې حکومت مځکه ورکړي دا ځمکه چې حکومت ورکوي دا خو د دوی خپل خوښه ده چې دا قبلوي نه قبلوي، او که دوی په کوم ولایت کې ځمکه لري، کورونه لري، باغونه لري، په هغه کې باید حکومت ورسره مرسته وکړي، او مرسته به هم وکړي چې دوی خپل وطن ته، خپلو ځمکو، خپلو کلو ته بیرته وګرځي. افغانان وروستۍ پوښتنه دا وه چې په دواړو هیوادو کې په تنګ شوي دي او غواړي چې خپل وطن ته راستانه شي. په هغه کې هیڅ شک نشته، یعنی د دواړو هیوادو کې افغانان ډېر زیات په تنګ شوي دي. له ښه مرغه په پاکستان کې افغانانو د خپل توقف، د خپل وخت نه زیاتره استفاده کړې ده. ډېرې ډاکټران دي، په کمپیوټر کې شهادتنامې اخیستې دي، او په نورو مسلکو کې اخیستې دي. یعنې دا داسې نه دي چې داسې خلک دي چې دلته راشي او ټول بس بلاس او بپیوی. دوی خپل التم کورونه تر اوسه کړی دی پاکستان کې، چرواشي کوله شي دلتم ځانو ته کورونه پیدا کی. لبد مرغه چې د ایران موږ ته ډیر زیات معتادین راځي، او الته د کرزی په ټوله موده کې افغانانو ته اجازه نه ورکوله چې پیرانی مکتبو کې درسونه ووایي. بل اخر رئیس جمهور چې ایران ته لاړو، ایرانیانو ته وویل چې تاسو زموږ د مهاجر سره ډیره بده وضع کوي، او که دا وضع اصلاح نشي زه به اوبه در باندې قطع کړم. او د هغه نه وروسته چې دا په هغه باندې وډارېدل یا کوم بل په د دوی د ایران په سیاست کې کوم تغییر راغلو، خو اوس
فکر نه کوئ ډاکټر صاحب مستاق چې هغه وخت دلته په افغانستان کې امریکایي قواوې وې او پراخ حضور یې درلود، چې کله د امریکایي ځواکونو اکثریت ووت نو ایران هم فشار کم کړل. او یعنی معنا دا چې هغه وخت ایران له مهاجرو څخه د حربي په توګه د افغانستان خلاف یا په افغانستان کې د امریکایانو خلاف استفاده کوله.
ایران همیشه د افغانان د حربی په صفت سره استفاده کړی دا امدا اوس ویل کیږي چې 15,000 اهل تشیع افغانان او نور د سوریه د عراق او سوریه ته ولیګلی دي او دوی ته فقط وعده ورکړی ده چې که تاسو د جنگ وکړي نو بیرته چې راشي تاسو ته به اقامت درکړو فامیلونه به هم بیرته راوغواړو. یعنې دا خلاف د ټولو بین المللي موازینو ده چې یو چا د خپل ملک نه راوتلی وي او چېرته یې پناه اخیستې وي او دغو د موجودیت نه په جنگ یا په بل ځای کې سوء استفاده وکړي. خو افغانان دا دومره محتاج دي او داسې مشکل باندې راغلی ده چې دوی ځنه مجبوریږي چې دا خطرونه هم قبول کړي.
بله ډېره مننه، سلامت اوسې. شغله انصاری، یو مسله دام ده چې اوس چې تاسو موافق یاست چې په ایران او پاکستان کې له افغانانو څخه د حربي په توګه استفاده کیږي، او په پاکستان کې خصوصا نن سبا چې ډېر تر فشار لاندې هم دي، او لکه څنګه چې مې په سر کې وویل چې یوازې راجستر شوي افغانان تر یو لکو زیات په دې یو کال خلا پوره هم نه در سپتمبر میاشته ده، په دې نهو میاشتو کې افغانستان ته راستانه شوي دي او ناراجستر شوي خو تر دې هم زیات دي. نو آیا افغانستان کولی شي چې په یو وار دومره زیات کډوال په خپل هیواد کې ومني؟ فکر نه کوي چې د دغو کډوالو له راتګ سره به په افغانستان کې نور بحرانونه، نور مشکلات جوړ شي؟
خغله چاروان، موږ کدا وایو چې افغانستان یو منی یا ونه منی، دا په دوه تعبیرو کېدای شي. یو هغه تعبیر چې حکومت یې منلی یا حزم او جذبولی شي، او بل دا تعبیر چې دغه خاوره او پکې میشت ملت یا د دوی خویندې ورونه او خپلوان یې حزمولی، جذبولی یا استقبالولی شي یا نه. تر کومه چې په حکومت پورې اړه لري، له بده مرغه حکومت داشته افغانان هم حزم او جذب نکړی شو. د حکومت د ناکام او بیکاره رهبری، د ناکام او بیکاره مدیریت، او د هغو یو شمیر تپل شوو مسؤولینو د لاسه چې په دې ملت باندې تحمیل شوي دي د پردیو دخوا، د دوی په اساس داشته افغانان حتی په مرکز کې، حتی د ارګ په سلمتری کې د ژوند د مزایاو نه برخوردار نه دي، د عزت او شرف او ازادیو د مزایاو نه برخوردار نه دي، د پاکې هوا او پاکو اوبو د تنفس او څکلو نه برخوردار نه دي. نو پاتې لا د هغو میلیونونو افغانانو چې بهر میشت دي، هغوی ډیګریان لري، هغوی تجارتونه لري، هغوی امکانات لري، هغوی ته خو هیڅکله نه. شته سوداګر چې مونږ په افغانستان کې لرو، مونږ او تاسې هر ورځ د هغوی د اختطاف او تختونو راپورونه اورو، مونږ او تاسې دا مو اورېده چې د سوداګرۍ خونو مرستیال وویل چې په یوه اونۍ کې 2,000 برحالو او فعالو شرکتونو خپل جوازونه حکومت ته بیرته ور وسپارل چې دام درواخلی. مونږ تیر یو د دې کار او د شرکت او د سرمایه ګزارۍ نه. مونږ او تاسې دا هم اورو چې هر کال په میلیونونو څه په میلیاردونو ډالر د هیواد نه تختی، فرار کوي. ترکیه ورته پراخه غیږ پرانستې ده، په ډیرو کمو امکاناتو باندې هلته هغوی ته دایمي ویزې، کورنیو ته یې د اوسېدا ځایونه امکانات، اولادونو ته یې د تعلیم زمینې مساعدوي. دغه راز په عربي اماراتو کې، دغه راز په نوره نړۍ کې، حتی په استرالیا کې اوس ډیرو افغانانو ته د سرمایه ګذارۍ او د ژوند امکانات برابرېږي، او په نورو ګاونډیو هیوادونو کې. دا مسله د حکومت شو. موږ او تاسې دا هم اورو چې 3,250,000 امنیتي ځواکونو لیستونه شته ویل کیږي، مګر د دې ډیره لوړه فیصدي چې کېدای شي تر 15% تر 40% پورې سیټونه خالی وي، امکانات یې حواله کیږي، میلیاردونه ډالر د دوی په نوم اخیستل کیږي، مګر دوی شته نه. یعنی د دوی په ځای کېدای شي خلک مقرر شي، امکانات واخلي. د دې تر څنګ موږ او تاسې اورو چې په دولتي ادارو کې تر 50,000 ډیر پوستونه خالی دي، دغه دوه ډاکټر صاحبان تر اوسه پورې د دوی په تقرر او مقرره باندې نه دي توانېدلې. مخکې ډاکټر صاحب مصداق اشاره وکړه او زه ډیر خوشاله شوم چې دوی په خپله د اعتراف وکړو د دغه ګډ حکومت سره.
انصاری صاحب خیر باشه، ای مسائل هم باز سره صحبت میکنیم.
یک دقیقه جمله را تکمیل کنم جناب نظر صاحب. جناب مصداق صاحب گفتن که حکومت دو سال شده و یک سال متاسفانه اینا بین خود ضایع کردن، ولی من اضافه میکنم که یک سال دیگه هم ضایع شده و 30 سال دیگه هم که آینده است. ما فکر میکنیم که به مو شکلی که میگن خشت اول گر نهد معمار کج، تا سریا میرود دیوار کج، این 2-3 سال بعدی هم به طرف ضیا روان است، به خاطر که خشت اول بسیار کج مانده شده و این دیوار اگه خدا ناخواسته میغلطه. ما بسیار به تشویش هستیم که این ملت عظیم و ملت
انصاری صاحب می خشت اول که در بن گذاشته شد، امور گفتین در اونجا ماده اول اگر امنیت در افغانستان بود، ماده دوم مسئله برگرداندن آبرومندانه مهاجرین در خارج کشور بودن. صاحب از او خاطر بودیم نه تنها این حکومت فعلی بلکه تمام حکومت ها که از 14 سال یا 13 سال بودن، اینا کلش باید به این مسئله جوابدهی باشن. همینجا یک سوال دیگر هم علاوه میکنم بر اردو مهمان محترم و ایست که یک اصطلاح است که مسئله اولچک نیک میگن، این مسئله آل اولچک های برقی برآمده، کسایی که از زندان میرن آل در پایش یک چیزه که بسته میکنن بازور هر طرف که بره او رو کنترل کده میتانن، میگن نزی اگر از این ساحه 100 کیلومتری اگر تو بیرون شدی ما تو رو پس میاریم زندان. آل اتر یک اصطلاح سیاسی است که امی مسئله مهاجرین در افغانستان و ایران یک نوع اولچک طلایی واری در پاهای حکومت‌های ما یا مردم ما افتاده، از خاطر از اونا ما هیچ کار کرده نمیتونیم. حالا چطور یک استراتژی تعیین شده قسمی که در بن تعیین شده که این مهاجرین پس بیایه، ما از این اولچک‌های طلایی یا از گردنبندای طلایی که ما را تحت کنترل دو دولت گذاشته سی بعدی چطور نجات پیدا بکنیم؟ اینو باید پیشنهاد بکنیم شما من حیث متخصصین، چطور شود که افغانستان از این دو اولچک طلایی نجات پیدا بکنه؟ آقای مصداق شما اول، باز آقای انصاری دوم، نظرتان نبیشنه این پیشنهاداتان.
ډیر ښه پرښتا سرم چې د افغانستان د ما مخکې مو ویل کنه چې د مهاجرینو یا د فساد یا د نور کړهونه چې موږ سره مخامخ یو دا د 14 کلونو را په دې خوا روان دي، دا اوس خبره نه ده. او د پاره د دې چې موږ د دغو دوو حکومتونو د دغو دوو ملکو د دې باج نه خلاص شو، لکه تاسو چې ویل چې د ولچک لایی هم وی چه ده دین مون خلاص شو، مون باید هر چه چی مون خپل کول شو باید کمک وکو مهاجرین سره چه په عزت سره په آبرو سره دلته راشي او تر هغه ځای پورې چې امکان ولري کمک سره وشي چې ځای په ځای شي. بل نور د ملل متحد د مهاجرینو کمشنری نه چې هغه ډیر زیات امکانات لري دغه نه باید استفاده وکو، او د نورو ملکو له امکاناتو نه باید استفاده وکو ترڅو مونگو کولی شو چې د خپل ماجر دلته ځای په ځای کو. همدا اوس حکومت فیصله کړې ده چې 1 بندونه باید دوی جوړ کړي ترڅو مونږ د برېښنا له نظره چې ډیر ورته احتیاج یو د مشکلاتونه محل شي، او پاتو باندې به کار به ډیر انشاءالله زر په باغو باندې شروع شي. یعنی ما مطلب دا ده چې دغه بندونه چې جوړ شي اوبه به مهار شي، او دغه اوبه به نوې ځمکې د یوې لاندې راولي، د قلبې لاندې به راولي، او دغه ماجر ته ډیرو ته باید په دغسې ځایو کې مځکه ورکړ شي چې هلته د اوبو امکان بم وي، او ځمکې 15-16 جره به ځمکه د فامیل په سر باندې چې ورکړ شي دوی کولی شي چې مغه نه خپل امرار د حیات هم وکړي او ژوند هم جوړ کړي او خپل ژوند په مخ بوزي.
بله صاحب ډیره مننه. او په همدې موضوع چې نظر صاحب پوښتنه وکړه، انصاري صاحب تاسو هم نظر څرګند کړئ. البته یو مسله بله هم ده چې کچرته همدغه موافقه د مهاجرینو همده عملی شوي وای، همدغه ماده چې مهاجر بیرته خپل هیواد ته راشي، نو شاید د افغانستان د جنگ وضعیت هم بل ډول وای، ځکه چې ویل کېږي چې همدغه د مهاجرینو کمپونه د دولت د وسلوالو مخالفانو
روزنځایونه دي زیژنځایونه دي عملته روزل کیږي عملته جذبیږي او افغانستان ته رالېږل کیږي. یعنی دا خبره ده چې پاکستانی چارواکي هم کوي. سرتاج عزیز هم په وروستیو کې همدې مسلې ته اشاره وکړه. ډېر ته په پام سره نظر څرګند کړي.
ز وایم چې هغه یو شیر دی وایي لیونی نشته چې وش رنگوي گردونه خود په زولنو پراته دي. غغلی نظر د ولچکونو خبره وکړه خو زه وایم چې ولچکونه به په پخو او زولنې به او بخې په لاسو او زولنې به په پخو وي او ځینې داسې خلک چې دوی یاد کړه مجبورن به د هغه سل مترو نه هاخوا نه شي تللی. مګر مخکې چې ما کومه اشاره وکړه هغه د حلقه بګوشو خلکو ده چې په غوږونو کې حلقې پرتې وي او حلقه بګوش غلامان ورته ویل کیږي یا دغه غلامان د پردیو غلامان دي. هر څه چې هغوی ورته وایي هغه خواهش ته بلې بلې وایي. یاد ده چې د زر او زور غلامان دي د پیسو په مقابل کې د امتیازاتو په مقابل کې د خلکو د سرنوشت او د مړۍ او د وینو او زو سره لوبې کوي. که موږ او تاسې وګورو په افغانستان کې د کار ډیر زیات فرصتونه موجود دي. که چیرې په افغانستان کې دغه 2500 امنیتي ځواکونو نه سم کار اخیستل شوی وي لږ تر لږه دوی په که څوک په جمع او تفریق باندې پوه شي دوی په د افغانستان په ولسوالۍ وویشي هرې ولسوالۍ ته زر تنه امنیتي ځواکونه رسیږي. او زموږ ولسوالۍ جزایر نه دي چې سرحدونه یې بیل وي ټولې سره انټرکنیکټډ او تړلې دي. دوی کولای شوه چې د ټول هیواد بهترین امنیت ونیسي. تاسې ته زه د فرا ولایت مثال درکوم. تاسې فرا ته لاړ شئ د نیمروز نه موږ او تاسې احوال لرو چې د ولایت دیوالې د کلاشینکوف په مرمۍ لګیږي. د نن او دا پرون د هلمند په ناحیو کې جګړې روانې دي د ننګرهار د پکتیا د لوی پکتیا په مختلفو ولایتو کې. مګر تاسې خوست او د فرا پښتنه وکي چې الته یو ښه مدیریت یا د خلکو او د قومونو په مرسته رامنځته شوی او یا هم د یو شمېر ولسوالانو او ځایي خلکو په مرسته یا هم د فرا د والي په مرسته دغسې د کافي او جدي تکتیکونو نه کار اخیستل شوی. تیره ورځ د فرا والي سره ما په ټلیفون خبرې کولې. هغه وویل چې دلته موږ ډیر کم مشکلات لرو په ډیرو لرې پرتو سیمو کې. کلم چې پیدا شي موږ یې خونسا کوو خو یو سالم مدیریت هم رامنځته کړی. هغه زورواکي چې دلته وو هغه هم خلی سلا کړي دي. هغه د هیروینو مخدره موادو قاچاقبران وو که زورواکي وو وسلیم تنې واخیستي تر دې پورې چې کورونو ته په پوزرامې شکل ورغلو غویان هم وروسته خلکو ته. مګر دې ته هم آماده کړل چې دوی خپلې وسلې ورکړي. هغه اختطافچیانو بانډونه او ګروپونه نن هلته څه نشته. څنګه کېدی شي چې په کابل کې د دومره امنیتي ځواکونو په حضور کې هم دغسې ناامني وي؟ موږ وایو چې که چیرته دلته سالم مدیریت وای که چیرې دلته سالمه اداره وای که چیرته دلته سالمه رهبری وای هیڅکله به دغه ستونزې نه وي. د دغې ملي اردو او امنیتي ځواکونو دپاره چې کمې 1.2 میلیارده ډالره ده د امریکې نه 4.3 میلیارده د جرمني 500 میلیونه د اروپایي اتحادیې 500 میلیونه د افغانستان د کورنۍ بودیجې نه چې کمې پیسې راځي 1.2 میلیارده کیږي. زه تاسې ته په یقین سره ویلی شم جناب مزداق صاحب دلته تشریف لري. ویاړلی شخصیت دی فرهنګي او علمي شخصیت دی. د ډاکټر صاحب غنی په استعداد باندې د هغه په وړتیا باندې موږ پخوا ډېر یقین او باور درلود. مګر متاسفانه نن چې ګورو په عمل کې هیڅ ونه خته. زه دې ته آماده یم چې دوی ته دغه نن یوه طرحه ورکړم چې د ملي امنیتي ځواکونو د یوې روبې په مصرف سره موږ کولای شو د ټول افغانستان تر د زونو اتو زونونو نه نیولې تر 34 ولایاتو 340 ولسوالیو او 940 کلو دپاره 2,000 فابریکې جوړې کړو د یوې روبې په مصرف سره. او هغه چې تقریبا ټولې 2.5 میلیارده ډالره کیږي په حساب سره زه دوی ته لیست ورکولی شم د فابریکو امکانات یې ورښودلی شم د خامو موادو ته د لاسرسي په اساس د نورو چې په دې سره کیدی شي د 5 میلیونه انسانانو ته مستقیم د برق ټول سیستم د سولر سیستم د بادي برېښنا سیستم د اوبو نه د برق جوړو په دې ټولو باندې موږ فکر کړی کارم پکړی
هغه جوړ شي ورغورل شي اکثر
بند شوی تاسو ولیدل چې په تیرو کلونو کې اکثر
باندې جناب څاروان صاحب ګوري یو طرحه یا ستراتیژي چې جوړیږي په ټولو باندې کار کیږي. خو مونږ او تاسو ګورو چې د کابل د جنگلک فابریکه اوس ختمه ده، د اوخیس فابریکه نور ما مخ کې ویلې چې که سیاسي جدي اراده موجوده وي دسته امکانات مونږ ډیر څه کولای شو. مونږ خصوصي
متن اراده لکه کوم شوې ده اول نو دو کالو کې نشته
نه دا دا اول نه دا دا دو کال مونږ نه وایو. مونږ په دې دو کال باندې مونږ وایو چې دغه دوه ډاکټر صاحبان چې راغلي او د دوی ټیم دا هم د مغې تیر نظام وارثین دي یا کډیر په دسي عامه استلای وي د تیر نظام بقایا دي. ډاکټر صاحب غنی د مالی وزیر او د ډاکټر عبد الله
موضوع بنوزو
معصوم ستاره
خبره هغه چې پښتنه دا و چې د بن له قرارداد یا موافقه سره سم ټاکل شه او چې مهاجر بیرته خپل هیواد تستانه شي او د دوی لپاره دغه ترتیبات ونیول شي او کچرته د ترتیبات نیول شي وای مهاجر راغلی وای نو شاید جنگ هم دومره پراخ شوی نه وای ځکه چې کمپونه د جنگیالیو یا د دولت وسلوال مخالفانو زیرژنځایونه دي. نو اوس خو دا شوي دي ستاسو که د خپرون ته ډیر وخت پاته نه دی ستاسو په نظر د حل لاره څه ده؟ اوس باید څه وشي؟ اوس هغه له پاکستانه په لکونه مهاجر بیرته راځي، د دوی د ځای په ځای کولو لپاره باید څه اقدام وشي؟
مونږ ګورئ د مهاجرینو د وزارت په چوکاټ کې داسې ادرسونه او داسې ریاستونه پیژنو چې خلک وایي دوی د مهاجرینو لپاره چې کومې نمرې یا خارګوټي په نظر کې نیول شوي دا د الله په توره په دریو برخو باندې ویشي. یوه برخه یې خپله دغه د ریاست منصوبین سره ویشي او خرڅوي، یوه برخه یې د ولایتي چارواکي او نور، او یوه برخه یې هم په ډیر منت او په ډیرو مشکلاتو مهاجرینو ته ورکوي. که جناب مزداق صاحب دې مسایلو ته پاملرنه وکړي مونږ کې دیشي ادرسونه ورکو، مونږ کې دیشي خلک وروخي او هغه رئیسان او ادارې وروخي دوی د یو لند تفتیش وکړي. مونږ وایو چې څنګه چې د بن په غونډه کې پریکړه شوې وه لبد مرغه هغه هیڅ پریکړې یا عملی نشوي یا د افغانستان د ګټو خلاف شوې وي. په مونږ باندې هغه خلک د بن په د تړون په اساس وتپل شو چې هغه اصلا د افغانستان ګټو تضمن نه او د هغوی د فاسدو اعمالو او د ناکار اعمالو وجه ده چې نن مونږ د 2002 نه په نسبت د 2003 او حتی شپږم په نسبت د لا ډیرو پراخو ناامنیو، اقتصادي فقر، علمي او فرهنګي فقر او سیاسي فقر سره مخ یو. مونږ وایو چې دغه کم کسان چې د افغانستان د ملت په سرنوشت باندې حاکم دي، خصوصا ډاکټر اشرف غنی چې د رئیس جمهور په نوم ځان یادوي، د ته پکار دي چې د ازادۍ د هغه مزایاونه استفاده وکي. هغه ولچک او زولنې که په کورنیو دننه کورنیو ګروپونو د په لاسو پخو کې اچولی وي او نه پرېږدي چې حرکت وکړي، که نړیوالو پکې اچولی وي، د یو ځل د رښتینی وطني او ملي مجنون په توګه یو حرکت وکړي او دغه زولنو ته د شرنګ ورکړي. تاسې ته زه په یقین سره وایم هغه زولنې چې په ارګ کې د په پخو کې پرتې دي، څه د سلام رهیبي په نوم، څه د حنیف اتمر په نوم، څه د بل او د بل په نوم، دغه زولنې که د لرې کړې زه ست په یقین سره وایم چې افغانستان به د پراخو پرمختګونو په لور ګامونه پورته کړي او افغانان به خپل ملک ته راوګرځي او موږ به د فلاح، بهبود او پرمختګونو شاهد شو ان شاء الله.
خب محترم ډاکټر نوی مستاق، شما چی پیشنهاد میکنین؟ یعنی چی راه های حل موجود است که این موضوع یک طرفه شود، دیگه ماجری ناستاستا و خیر بیاید که تا امیاله فشار دشمن ها از ازشان گرفته شود؟
بلکل هغه څه چې د حکومت کولی شي په هغه باندې په ډیر جدیت سره کار کوي او دغه نمرې او ځایونه چې ما مخکې یاد کړل چې دوی ته بیل شوي دي، انشاءالله چې د دې نه به سو استفاده نه کیږي او په خپله په حکومت کې هم که سړی وګوري په رښتیا سره هم نسبت د تیر حکومت کابینې ته دغسې وزیران شته چې هغوی 10 میلیونه د پچو د اخیستلو په پلمه په جیب کې نه اچوي او یا همداسې 250 میلیونه ډالره د دوو په دوو قراردادو کې خپل بانک ته نه لیږي. دغسې غټ فسادونه په دې حکومت کې مخه نیول شوې ده او هغه قرار دادو کې چې دومره زیات اختلاس کېدو هغه اوس بالکل قطع شوی دی. هغه په د رئیس جمهور او د کابینه د مهمو وزیرانو په حضور کې د قرار دادونه فیصله کیږي او هغه خلکو ته هغه قرار دادیانو ته چې ډیر ښه آینده چې ډیر ښه پخوانی کارونه کړی دی هغه ته ورکول کیږي. نو په دې برخه کې ډیر توجه روانه ده چې سوء استفاده
مستقصب همی 15 سال است به همی عرفار میشنم یعنی کوشش روان است و منتها در عمل چیز نمیبینیم. مثلا در دیگه ممالک اگر یک پلان یا یک پروژه تره میشه سیب یعنی در تمام دنیا تر آدم میبینه شاید میشه مثلا بگن که یک پل در دو سال جور میکنی اما دو سال که میشه او پل مورد استفاده میشه یا تونل تر میکنن مثلا به 20 میلیارد دلار مصرف میکنن میگن در 5 سال یه خاتمه میابه در اون 5 سال او خاتمه پیدا میکنه. منتها در افغانستان سیب مثلا مسئله بندهای برق و دیگر رو گفتیم 10 سال پیش 12 سال پیش که روی ازی صحبت میکنیم مثلا وزیر صاحب میگفتن با یک بند برق 7 سال به کار است. حالا دو تا 7 سال هم تیر شد کدام بند برق آبی که بسیار به سطح دنیا صدا بیاره و مشهور شوه ما نداریم. یعنی هنوزم از جلال آباد و از لغمان اینجا مردم تلفن میکنه که همون برق فعلی ما هم چالان نمیکنن. از اون خاطر منظور مایتر است که هر پلان که تره میشه چرا عملی نمیشه؟ وقتی که عملی نمیشه مسئولین چرا سب یک کمه که اتر از شرمم یک استفاقه نمیتن سب این یک چیزی هست. چرا در افغانستان اتر رواج است که هیچ کس نمیشرمه که همی کار خم انجام دادن نتانستم سب حتی اتر در اردو سب یک وقت اتر مچم از یک جا شنیدیم آقای سروان همینجا جایش است بگیم در اردو اگر فکر دارم شن همین پولیس و جنرال ها یا یک تسمر از پالی خود اویزان میکنن. ما گفتیم این تسمه رو بر چی اویزان میکنن؟ باز آخر اینه یک نفر از یک جای شنیدم که میگه این تسمه به خاطر است که یک جنرال یا یک آفیسر یا هر کس یک قماندان اگر در جنگ یا در یک جای به مو پلانی که گفته شده نرسه موافق نشه که تنظیم خود باید غرغره بکنه شه. حالت چیزا سیب در افغانستان سیب هزارها پلان میشه هیچ کدامش عملی نمیشه. هیچ کس هم جواب دیه نیست. هیچ کس هم یک قسم شرم هم نمیشه سیب انوز افتخار هم میکنن سیب یکان تا سیب امی کلتور چطور تغییر بکن در افغانستان اگر کسی یک کار عملی کردن تانه دیگه سیب بگوی ما را تیر دیگه ما آخر نمیتنیم سیب مستاق سیب
بلکل زه درسره موافقه لرم که تاسو د دې حکومت هغه بنیادی پروګرامونو ته چې دوی عملی کړي دي لکه ګوره د لومړي ځل لپاره افغانستان ته ریل راغلو د چین نه او په میاشت کې به دوه واره دی راځي. د لومړي ځل لپاره موږ غواړو چې د اروپا سره په ریل کې هغه شو وصل شو او د لومړي ځل لپاره موږ د غاز او داسې قرارداد کوو چې تر دیرشو کالو پورې به موږ ته او د زموږ دوو ګاونډیو ته هم غاز ورکړ شي او دا ځینې شیان دي چې لوی لاسته راوړنې دي او دا د وعده هم نه وه شوې کار ورباندې وشو او اعلان وشو کار ورباندې او همدا اوس جریان لري او رئیس جمهور نور داسې پلانونه هم لري. که تاسو وګورئ په د دوو کالو کې دا حکومت 50-50 فیصد د دواړو ترمنځ تقسیم شوی ده. تاسو د رئیس جمهور دغه څه پلانونه د څه زیربنایي پروژې چې تاسو ګورئ دا ټول د اشرف غني زیربنایي پروژې دي. که څه هم په هغه توافقنامه کې چې دوی په منځ کې هغه شوه لاسلیک شوه د اصلاحاتو صلاحیت ډاکټر صاحب عبدالله ته ورکړل شوی و اما تر اوسه پورې یو هم یوه پروژه هم نه ده مخته کړې او یوه پروژه هم نه ده عملي شوې. نو وخت چې ته په یو حکومت کې دغسې دوې برخې لرې چې یو یې غواړي چې کار وشي د ملک په مخ لاړ شي او دا بلې چې دا په بله دنیا کې ده او هغوی فقط کوشش یې همدغه ده چې هغه پخواني خلکو چې اختلاس کړی ده هغو نوم باید را ونوزي هغو باید محکمې ته ونه لیږل شي او هم دغه زما د منطقې و زما د سیمې دا ټول خلک باید په حکومت کې داخل شي که دوی د لیاقت لري او که نه لري. دا جنجالونه دي چې حکومت په منځ کې ولې د حکومت دغه خبره ومنله بیا موږ ځو هماغه چرګه اوله راغله او که هګۍ دماغه په اوله کې خبره داسې شوه چې انتخابات معلوم شول بالاخره چې څوک ګټونکی و څوک بایلونکی و.
تشکر مستقصب.
مستقصب تاسو مخکې د 50,000 نمرو خبره وکړه پم لدیغه خبری ورسته
پنزوز زره
من پنزوز زره ویل لدیغه خبری ورسته بشمیره زیاد پیغامونه دی افغان بیسیم داتسه سواتل شمیره للاری راغلی دی نو نمونه بی نخلم در کچه دیر زیادی او طول غواری چه پویشی چه واقعا دا با حق دارو تا ورسیشی او دا با پسومر وقت که ورسیشی پس شکل سر با توضیحشی پدی اره بی حد زیادی پشتنی
وقتم
کم ده که پدی اره تاسو معلومات لری یو لند معلومات ورکی میره بانی
یک دقیقه
پروژه هغه 50,000 نمرې په کابل کې هغه په نښه شوي دي د مهاجرین چې دلته راغلي دي دغوی ته به فورا شروع به وشي دوی ته به ورکي او دوی به په خپل کورو جوړولو باندې هلته پیل وکړي همدغسې نمرې په بلخ کې 10,000 نمرې هلته په نښه شوي دي همداسې په قندار کې په نښه شوي دي او همداسې نور نمرې هم غواړو چې په کابل کې د مهاجرینو لپاره په نښه شي ترڅو چې دوی راځي یو ځای وي چې دوی پیغه ځانې کې خپل یو کور د خپل اقتصاد سره په اندازې سره هر رقم چې وي دوی خپل ځان ته یو شی جوړ کړي دا اطمینان ټولو ته موږ ورکولی شو.
بله خو خیر باشه. حالا یک جنبندی شو انصاری صاحب، ما میخواستیم روی ازی که همسایه ها به عنوان فشار از مهاجرین استفاده میکنن نمیکنن، منتها ما در موضوعات دیگر رفتیم. حالا این برنامه را که تعقیب کردیم به این نتیجه میرسیم، میگن اما تو دوستایی که داشته باشی مهاجرت هیچ دشمن هم نیست قابل، یعنی همین در بین خدا مشکلات زیاد است بخلم. یک جنبندی بکنین صاحب که بریم باز بخیر.
بله، قسمی که ما قبلا گفتم که اراده جدی سیاسی و اجتماعی حکومت افغانستان ضرور است تا اینا مشکلات خود کنار بگذارن و او گردایی که به زولانه ها افتاده باعث یک مجنون واقعا ملی و به درد بخور به کشور و ملت، اینا او گردا را دور بکنن هم از قلبایشان هم از اذهانشان و به طور واقعی و راستین به ملت افغانستان بیندیشن به خاطر فلاح و بهبود و رفایشان. و او نمراتی را که جناب مصداق صاحب گفتن قسم مثل قبلی رئیسا بین خود و بین والی و دیگرا به سه سور تقسیم نکنن که فقط یکی سیش بسیار به مشکل به مهاجرین بیچاره و رنج دیده برسه و نه هم مثل او شهرک معیوبینه که در قصبه کابل جور شده بود و جای دیگی که یک تن معیوب یا رئیس یا معین یا کسی دیگی ده ها نمره را بگیره به خیشا و به نامای پسرا و بچای خود و یا شهرکای دیگی که به مامورین دولت جور شده، با او قسم بین رؤسا و معینا و وزیرا تقسیم نشه و بین طرفدارایشان واقعا حق به کسی که له الحق است و به او تعلق میگیره به او